په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شاوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له منور شاور.
اول د خبرونو سرټکی چارواکی وایي د پینډي سره نږدې پولیس سره پنخته کې درې وسلوال وژل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې پاکستان یې په کورنۍ مسلو کې لاسوهنه کوي او اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پاټکونه جوړ کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار وختي د پنجاب د پینډي خار سره نږدې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ انخته کې درې وسلوالو یو پولیسواله وجل شوې دي. د ځایي پولیسو مشر ساجد ګوندل مشال ریډیو ته ویل د پینډي سره نږدې چکری نومي سیمه کې په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې پولیسو سهار وختي دغه تلکاروي وکړه چې د انخته پر مهال په کې درې وسلوال وجل شوې او درې ژوندۍ نیول شوې دي. نو مولي زیاته کړه
په دې انخته کې دوه خو ماشومان وو. د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغه سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یو چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی. خدا له واضح نه ده چې دا څوک دی.
ساجد ګوندل ویل په دغه خطه کې د پولیسي او انسپکټر هم وجل شوی او درې تنه نور جوړل شوی دي. په دې حق لا وسلوالو ډلو لا هم سن دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نصالی خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. چودري نصالی خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې د لړکې باخوا او شاله زره پوځیان او شپږ زره درې سوه ملیشه ځواکونه د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې هواد کې اکثره د محرم په میاشت کې د تشدد پیښې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعهګان ژوند کوي او په تیر یو لسیزه کې دلته د فرقیز تشدد په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې په دغه هواد کې د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاری. پرون د ولسی جرګې غونډې ته د وینا په وخت د یاد جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل امریکا ته پکار دی چې د افغانستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هواد کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوي وکړي. نو موري زیاته کړه
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لوري ښکاری. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د ځایناسته انتخاب او په هغه هیواد کې تری بیات ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی فوجانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک تری منکر کېدلای نشي.
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دی چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال تنظیم وایي د ورستیو تحقیقاتو لمخې معلومه شوه چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی په هسپتال تر سره شوې بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوې دي. د دې نوړاندې دغه هسپتال کې د دوی شو کسانو د وژل کېدو ریپورتونه ورکړل شوې وو. د یاد هسپتال نه ناروغان لا هم به درک دي. د کندوز د دغه هسپتال د پیخي د حقایق معلومولو لپاره یو خپلواک کمیشن ټاکل شوی چې د تحقیقاتو لپاره یې تیاری نیولې ده. د سویس د بهرنو چارو د وزارت یو ویاند ویلی د کمیشن د خپل کار شروع کولو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولې ده. هلته د بی پولی ډاکټرانو تنظیم د دې کمیشن تیاری استایلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړی او په هواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو د بریدونو مخنیوي لپاره دا ګامونه پورته کړی شوې دي. پرون یو فلسطینی تند بیت المقدس د مرکزی بساړې مخې ته یو او یا کلن اسرائیلي خزه په چاړو وهله. دغه حمله کوونکې ته امنیتي کارکونکو په موقع په ډز وواجه. د دغه پیښې نه وړاندې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس زوړ ښار ته د ننوتلو پر مهال په دې تور په ډز ووجل شو چې د دغلته موجود یو امنیتي کارکونکي باندې د چړې د گزار کولو اراده لرله. په دې ورستیو کې د فلسطینیانو غوسه او د تشدد پیښې لدې وجې سیوا شوې چې د فلسطینیانو په نظر يهودانو د بیت المقدس د الاقصا جمعات په برخو قبضه زیاته کړی ده. دغه مقام يهودان هم د خپل مذهب مقدس ځایونه ګڼي. په تیرو دوو هفتو کې د تشدد په پیښو کې و اسرایلیان او د حمله کوونکو مظاهره کوونکو او ماشومانو په ګډون 22 فلسطینیان وجل شوې دي. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی هوادیه د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. پرون په فنلند کې لاوروف ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواک سیمې کوردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي. نو موړي زیاته کړه چې د لپاره په بغداد کې استخباراتي دفتر موجود دی کوم چې دا مهال د روس، عراق، ایران او شام چارواکي په ګډه کار کوي او ټول متعلقه اړخونه ورسره هر وخت رابطه کولای شي. د عراق د پارلمان یو مشرګړی د تیرې نه په ورځ ویلی بو هواد د دغه استخباراتي مرکز په مرسته د اسلامي دولت ډلې خلاف بمباری شروع کړی ده. پرون فنلند ته روانې دوه وړاندې لاوروف ویلی تر دې دمه د شام نه علاوه بل کوم هواد د روس نه نیخ پنیغه د پوزیم مرستو غوښتنه نه کړې. خو نو موړي زیاته کړه چې هواد په افغانستان او عراق کې هم حالات د نږدې نساري. او بل خبردا چې امریکا د روس هغه وړاندیز رد کړي او د مایوسۍ ګام یې بللې چې پکې په شام کې د پوزي همکاري په اړه د خبرو اترو لپاره د روس د وزیر اعظم دیمتری میدویدف امریکا ته د تګ ویل شوې وو. د روس صدر ولادیمیر پوتین د لړ کې د تیرې نه په ورځ د میدویدف امریکا ته د سفر وړاندیز وکړ چې پرون په سمدستي ډول وایټ هاوس رد کړ. امریکا او روس په شام کې جدا جدا هوایي عملیات کوي او د دواړو هوادونو د ځواکونو ترمنځ د کومې غیر ارادي شخړې نه د بچ کېدو لپاره وخت په وخت خبرې طریقوي. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه اوس درته زموږ خبريال سیراج ظهیر د کرنسوي بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپی 50 لوي پیسې غسل کیږي او په یو سل سلو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په یو سل 50 روپی او یا پیسې او په یو سل 50 روپی شل پیسې. یو یورو په یو سل 30 روپی شل پیسې او په یو سل 30 روپی او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی شل پیسې او 25 روپی سلوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 55 پیسې او په 25 روپی او یا پیسې. یو افغاني په یو روپی 3 شپېته پیسې او په یو روپی 15 شپېته پیسې. او 240 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 19، بنو کې 29 او شل او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پنجاب د راولپنډای خار پولیس وایي چې په چکری سیمه کې یل وسلوالو سره نښته شوې چې یل وسلوالو سره خزي هم ملګروي او پر دوی ډزې کړې دي.
وہ خواتین ہیں، وہ بھی باقاعدہ ان کے ساتھ انوالو، یہ کوکلے رہنے ہیں.
افغانستان د ولسی جرګې مشر پر پاکستان نیوکه کړې دي چې د افغانستان د امنیت په خرابولو کې لاس لري. په همدې حال کې د عوامي نشتل ګوند د خیبر پختونخوا مشر او دغه صوبې په خوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د پاکستان او افغانستان حکومتونو غوښتي چې تر دامنځ د باوري اړیکو جوړولو لپاره کار وکړي.
دین مخ کې چې خوري مکه تعلقات نور خراب شي، پکارداري چې دواړه حکومتونه کینی او د اعتماد چکم فقدان دي چې دا ختم شي.
په دې ورځو کې د پاکستان پر سینماګانو رنداري توړاندې کل شو د اردو ژبې پر دو فلمونو کې د کتونکو په وینا پر پښتنو په څې ملنډي ویل شوې دي. یو پښتون لیکوال دغه کار غندنه کوي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته خوده کیږي، دا شکل زمونږ نه خوخته، دا شکل زمونږ دی.
تاندې هله ونیس پروگرام هم اوري. هله داله مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان د راولپنډای خار پولیسو د چکری علاقې په وکور کې د پټو معلوماتو پر اساس د مشکوکو وسلوالو پر ضد کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې د پولیس د افسر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په مشکوکو وسلوالو کې دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. په دغه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د راولپنډي بیرونی صدر ډي اس پي ساجد ګوندل اوویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد د پولیس سره محکمې اهلکارانو د چکری علاقې په یو کور چاپووله چې پکې دوه زنانه او یو نارینه نه علاوه دوه ماشومان وژل شوي دي. د په وینا چې د زنانو هم په باقاعده توګه پولیس سره مقابله کړې او حمله یې هم کړې ده. دوی وویل چې ځینې کسان هم د دې علاقې نه نیول شوي دي چې تفتیش ترې روان دی، خو دا راوازه نه ده چې د هغې د وسلوالو سره تعلق شته او که نه.
په دې نخته کې دوه خو ماشومان وو، د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغې سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی، خو دا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په دې نخته کې د پولیس د ایلیټ فورس یو سب انسپکټر هم وژل شوی دی او درې نور جوبل شوي دي. دا هم اوویل چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. جوبل شوي پولیس اهلکاران د راولپنډي ضلع هسپتال ته لیږل شوي دي. پولیس دا دعوه هم کوي چې د مبینه وسلهوالو د کور نه یې وسله هم نیولې ده، خو تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. او دا یې هم اوویل چې د پولیسو لخوا د علاقې لټون روان دی. د ذکر ده تر اوسه پورې د وسلهوالو لخوا د نښتې په حق له صدریس مخې ته نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وايي په دغه هیواد کې د پاکستان تیرې لورای اخکاری عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. پر دې سربیره د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. بلخوا پاکستان وايي چې دوی د افغان سولې بهیر ملاتړ کوي او طالبان هڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. له کابل صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان پر روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکارا لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشمې پر ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نور غړي بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی، چې افغان حکومت باید دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستانی چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولي دنیا ته معلومه ده. ټولي نړۍ ته اسناد هم خودل شوی، په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې کیلو. نو پاکستان مستقیماً د افغانستان په کورونې چارو کې بشرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقوقو په خلاف ده.
حقوقي باید مللي اساس
عین حال کې یو شمېر کارپوهان وسنی وضعیت ته پکتو وای چې پاکستان هیڅ کله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه دکړي او تلې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنۍ او تلمن وهلې ده. د کارپوهانو همدارس ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي سو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو لاره په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي.
لکه بل زمون خبريال صفی الله ستانکزی او اوریدونکو پرون په پیښور کې د عوامي نېستل غوند صوبایي مجلسي عاملې غونډه وشو چې د کبالي سیمو کالاباغ ډیم او د ترهګرای ضد کامی اکشن پلان په اړه خبرې پکې وشوي. د دې غونډې مشري د غوند صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وکړه. د نوموړي سره د مشال رادیو خبريال خالد خان مرکه کړې او په سر کې ترې د کالاباغ ډیم په حقله پښتنه کړې ده.
کالاباغ په حوالہ زمونږ موقف کوم هغه دی چې کوم موقف د باچا خان بابا و. کالاباغ زمونږ د صوبې د تباہی او د بربادی منصوبه ده. خدایي باوجود بدقسمتۍ نه زنه پويګم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت دی، نو داسې زورور خلک شته چې هغه هم په هغه وخت باندې د داسې متنازع منصوبو ذکر وکړي. د ای این پی غوښتنه په دې حواله دا ده چې چونکې دا یو متنازع منصوبه ده، دا د پښتنو او د دې خاورې لپاره یو لوی نقصان دی. په دې وطن کې نور ډېر ډیمونو منصوبې شته دي، خخ ډیمونه جوړې دي شي، هغه ډیمونه باندې پکار داري چې مونږه وخت ځای کولو بغیر کار شو.
نظم خان په دا غونډه کې تاسو د قبایلی سیمو په اړه خبرو کاته؟
بالکل، د قبایلی سیمه په حواله باندې التکې د انتظامی او سیاسي اصلاحاتو په حواله باندې، او بالخصوص هغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندگانو له طرفه، مونږه دغه ته هرکلی وایو. مونږ د اغي د مکمل د مرسته فیصله کړی دا زمونږ ټولو مر موقف دا چې په قبایلی سیمه کې سیاسي او آئینی اصلاحات پکار دي، او زمونږ دا موقف و چې اغه آئینی او سیاسي اصلاحات د قبایلی ولس د خواهش مطابق وي، قبایلی سیمه مین سټریم ته راشي، قبایلی سیمه ترقی عمومي او د سره به قبایلی سیمه ترقی عمومي او بل دا چې دلته کې بر پښتنو یو والی راشي. په لخره
د پاکستان افغانستان د تعلقات په اړه تاسو ویل چې لګ بد اعتمادي بیا راغلی دا وخت کې خوشی و.
د اشرف غنی صاحب د انتخاب نه پس مونږه کم اس کم په ظاهر ډیره بهتري لیدله، او یو امید پیدا شوی چې ان شاء الله دا تعلقات به مزید بهتره اړختزي. خو د تیر سر وخت داسې دوباره د بد قسمت نه داسې معاملات مخې ته رالل، داسې پیښې وشوې، داسې واقعات رالل چې د هغې په نتیجه کې بیا یو ځلې چې کوم دی نو بد اعتمادۍ یو ماحول لګیا دی جوړېږي. مونږ خپل حکومت ته هم دا خواست کوو او افغان حکومت ته دا خواست کوو چې دې نه مخکې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي او نور مشکلات پیدا شي، پکار داري چې دواړه حکومتونه کینی خپل منځ کې او د اعتماد چې کم فقدان دی چې دا ختم شي، چې په شریکه معنی موږ د خپل مسلو حل ولټو او په شریکه معنی کوشش وکړو چې په دې خطه کې امن بحال شي.
دوامین استرګون له صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا له پخوانی اعلی وزیر حیدر خان امیر حیدر خان هوتی سره مو د مشال ریډیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مومند جنسای کغون ډیگری کالج ته پرون پر رسمي توګه د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل شو. تر هر څه وړاندې پکې د کمپیوټر ساينس مضمون شروع کړل شو. د دې کالج د کونکي به اوسو کولای شي چې د څلورو کلونو ډیگری پروګرام یا بی ایس هم له دې ځای وکړي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزین اورو.
د محمد ایجنسی یو کون سرکاري ډیگری کالج کې د بی ایس یا تر د سوارلسم ورستو کلاسونه شروع شوي، او دغه کالج د ډیگری نه پوسټ ګریجویټ کالج شوی دی. یاد کالج د محمد ایجنسی اولنۍ کالج دی چې ګینوز په کې د څلورو کالونو د بیچلر اف ساينس د کړې هم کول شي. یو زده کوونکی چې یاسین نومیږي او په سوارلسم جمعات کې د یو کون د دې کالج په ټولو قبایلی سیمه کې د ټولو اول راغلی. وای
زما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میټس نو فدې کې اورال فاټ پلس پوزیشن مې رالې. بلې بجلی سہولت مونږ ته نشري چې سیستم امن کړې وي. ملي مجلس ته مطلب چې څنګه بو وته کالج نه.
او وسی الله خان هم لدې کالج نه سوار لسم جمعات پاس ک او اوس به د پیښور یا د کومې بلې سیمې په هنتون کې سبق لپاره زی. هغه ول کچیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغه لپاره ډیره خوا
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی نو جیوس په موږ د بی ایس پروګرام کولې دي. دا څنګه نه پازا به ضروري دي پېښور نه ستاسو اوس موږ ځی کنه جی وسال تک زمونو خرچي لغه دي کنه جی هله تک واسټل خرچي راځي جی د اډمیشن بډې ریال تک جی کنه
د سلورو کالونو د تعلیم دا پروګرام دا سات ځان له د کمپیوټر ساينس په مضمون کې شروع شوه. نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره مې خبره وکړه.
مین مشکل کوم د عمدغه د بجلی د سره سره موږ سره د سیستم کم ده. موږ سره د ټایم کې فنکشنل تقریبا د 600 کمپیوټر دا نور چې موږ سره دلته پراته دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کمپیوټر کمپیوټر دی چې وینډوز هم پکې صحیح طریقې سره نشي انسټال.
بل خو د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکو وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی ایس پروګرام شروع کولو تابع کړي.
کمپیوټرز، ملټي میډیا، لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا د غي د کمپیوټرو د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي نو دا غي باندې کار شوی دی. ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډېر زر به دغه شیز میټریلایز شي او د لیکانو ته د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی مکه دا ورته دوی ته خیر دوی ته حاصل.
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کې دورستو په کمپیوټر ساينس مضمون کې ډیر زده کوونکو ته داخلي ورکول شي چې لټول اول به د محمد ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړل ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزي
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د سوانانو غک خبرونه کی لا اسرار علم مومنت سره نیخ بنیخ
د خبر پښتونخوا د شوکدر له وچه ولینا تر پیر کلا پورې د شپږ کیلومتر بای پاس لارې پر جوړولو کار روان دی پر دې سړک په د بمندو باجوړ گاډي تګ را تک کوي له زیارت غرنه به تر کارخانو پورې د کاروباري لارې وي دغه سیمو خلک وایي چې د غلار ورته جوړ شي نو د ژوند چارې به اسانی شي د مشال رادیو خبريال شانواز ترغزي رپورټ راکوي
په دې سرک 2 کروڑ او 45 لک روپے خرچ راځي چې دا سات په کلګو زیات په 2 کیلومتر باندې د سرک هواري یا شګي او د باجره اچولو کار مکمل شوه د دې سرک لوجب اولس کوم رقم ګټه وکړي یو ځوان وای
اسف پوچو ال سټاف مین بازار چ راځي مریض دې سره نشتلی بشاور دم نشتلی نه شروع وتی راشي او په دې چې کوم د غونډې د دلزاو کې د فیر کله نو بشاور تر راځي زیری شپ مومند تا د دلزاو کو خلق شو فیر کله ایجنسی والا ټول تاسان شي
شهریار خان هم دغه سیم وسیدون کده او د دې سرک لپاره خپل زمکه هم ور کړی ده وای
اگر چې زمون بګی جیداد راغی زمون پکې کور نه رال خو دې مون قوم تم ډیره پیدا را الان کې کړ دینه بګی زمون نور زیات تاوان د جیداد یا د کور نو شي مون پدې خبا یاره جی مارکیټونه به مثبت جوړ شي دار زې په شروع دي زمو په خپل زې په جیدات دي زه کوشش کوم چې په دکانونه جوړ کما نو زه دا کاروبار زینه پکې جوړ کوم
د یادې سیمه کلی زیاتره په شاړو زمکو کې آباد وو چې ګینې دغه کلی اوس مکه هم شاړې وي ول سه وای چې اوس په ور سره د زمکو قیمتونه هم سی واشي او د هغوی سیمه به ډېر آباد شي
خواجی دا کما کې دا مسله چې خبا مریض وړو په خبرته په روډ برته ډېرې شپه در باندې جی دې صداش کې لند بشو دا شارټکټ بشو کنه بل دال دغه مخانه په سعودي غسلین نشو دغه دا په روډ جوړ شي مارکیټ ټونه بجوړ شي ان شاء الله کژوند خیر اسپیټالونه بجوړ دي تک یا چیک پوسټ بجوړ شي نه د غلو د خطر ان شاء الله کم شي دي سره جی
د شو قدر د ټریفیک پولیسو پوینه کچری دا سرک جوړ شي نو بیا ممکن ده چې 50% د گاډو تګ را تک په دغه لار شي د ټریفیک جام یا د گاډو د لارو د بندښت ستونزې به هوار شي ځکه چې په دې لار د محمد باجوړ او د دیر اولس تګ را تک زیات ته شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمنګ په پانا mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اردوونکو پرون په پیښور کې د دوو غیر سرکاري تنظیمونو مایند میپ کمیونیکیشنز او پاک ووټرز لخوا پټاکنو کې د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدرېغه استعمال د مخنیوي په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه په غونډه کې د مدني ټولنو پر یو شمېر فعالانو سربیره د ژوند لبیرا بیلو څنګه سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړو ل پیښور پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو
د قامي او صوبایي سملې پټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدرېغه استعمال د مخنیوي په اړه شوي غونډه کې ګډونوالو خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل د غونډې د تنظیم کوونکو غیر سرکاري ادارو په وینا دا تجویزونه به دوی د پارلمان غړو او د الیکشن کمیشن مخې تقدی ترسو پټاکنو کې د بدرېغه پیسو د استعمال لپاره نوي قانونونه جوړ شي او په موجوده قانونونو پوره عمل وشي په غونډه کې ګډونوال یو مدني فعال زاهد اختر وایي چې په الیکشن کې په کروڑونو روپے استعمالوونکي سیاستدانان د اولس په ګټه نشی راتلي
کم زمونږ د عوام ضرورت دی زمونږ چې کم د گراس روټ لیول خلک دی داغي چې کم ضرورت دی د کم مقصد د پاره چې ووټ ورکړ دی نو هغه نه پوره کیږي ظاهر خبره چې یو کس دی هغه خپل دومره خرچو کی او په اسمبلې تراشي نو هغه خو خپل پرایورټیز د خپل ځان لپاره سیټ کوي کنه نه کې د عوام لپاره نو زما په خیال باندې دا چې د دې مخنیوي شي
خو بیا د پیښور په هنتون د انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز لیکچرر محمد اسفندیار مروت وای چې ترسو په اولس کې د ووټ د ارزښت په اړه په هنوی راغلی تر هغه په ټاکنو کې د پیسو د بدرېغه استعمال مخنیوي ګران دی
یوسو پورې مونږ کې دا خپل احساس نه راغلی چې ووټ څنګه دی د ووټ طاقت څه دی ووټ پاور څه دی مونږ خپل ځان نه پیژنو مونږ بل نه پیژنو دور په مونږ اصلاحات دی کې نه شروع اوسه څنګه اوس مونږ باندې خبر وکړله چې مونږ لیمټ ورته 50 لک کېدو 1 کروڑ بکېدو خو بیا خبر دا ده چې دې باندې بچا څوک ساتي پرابلم دا دی ٹھیک شو کنه لکه زبې ساتم تبه به ساتي بیا دې کې دوه لاري دي چې یو اصلاحات شو کې یا یو شی چې ترا ولې غلط بیا لس لاري نورم جوړی شي
غونډه کې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو هم ګډون لرلو. د خیبر ایجنسی عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر منظور افریدی وینا ده چې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې پیسې له قبایلی سیمو د قومي سملې امیدواران مصرف کوي.
فاٹا کے بد قسمتی نا دا خبر چې التا دا پاکستان آئین ایکسٹینڈ نہ رہے التا بس دا ٹوپک قانون دے چاسرا چ زور وی چاسرا چ ٹوپک وی چاسرا چ پیسی وی نوغا الیکشن ترا دانگی چائے مخ نوی لی دلے او دا پیسو پا بے درغ استعمال ہو کی او خلقو نا وقتی طور بیوقوف جوڑ کی او خیڑے پیسے پا کروڑوں نو لگے وی او هغه منتخب شي خو دا غي سره بیا سب ویژن نوی چې د فاټا اولست لپاره یو आवाज اوچت کی.
الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د امیدوار لپاره په ټاکنو کې 15 لک روپے او صوبایي اسمبلی لپاره 10 لک روپے حد مقرر کړی دی. خو د پاک ووټرز په نوم د غیر سرکاري تنظیم د رپورت تر مخه د کال 2014 په ټاکنو کې د قومي اسمبلی یو غړی او ستن له 2 کروڑ تر 2.5 کروڑ روپے او د صوبایي اسمبلی یو امیدوار او ستن له 1 کروڑ تر 1.5 کروڑ روپو پورې مصرف کړی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان وایي په پاکستانی فلمونو کې د پښتنو پر ضد منفي پروپاګند کیږي او پښتون د یو بې تعلیمه ناپوه د ټرک ډرایور او تر دې هر څه اخوا د یو همجنس باس په بڼه ښودل کیږي. په دې اړه د پښتو فلمونو د ستورو لیکوالانو د خبرونو د خبرو پر اساس د مشال ریډیو د خبریال محمد عمران لخوا جوړ شوی دا رپورټ و.
په فلم کراچی سے لاہور کې یو شمیر داسې کلیپونه شته چې پکې پښتون د ټرک ډرایور او هم جنس باز خودلې شوی چې مثال یې سپدا ډول دی.
وا ایکچولی خان صاحب ہماری جیپ تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو.
یہ چوک رکھو ہے نا؟
خان صاحب یہ میرا دوست سیم ہے.
وہ اس کا والد ہے کو، اس کا گورا گورا گال دیکھو. واو ہی اس کا تو پھر کتنا خوبصورت ہے.
دغه شان په یو بل فلم دختر کې پښتون د زنانو سره ظلم کوونکې او د خپل روغې جوړې لپاره د یو لس کلنې ماشومې واده د شپې ته کلن مشر سره د کولو په کردار کې خودلې شوې. په دې اړه د پښتو ډرامه لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو پر روایاتو، تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي هغه اوس فلمی شکل خپل کړي.
پښتانه چې په کم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي، دا شکل زمنګ نه خوخته نه دا شکل زمنګ دی، بلکې دا شکل زمنګ جوړ کړی شوی دی. دا شکل زمنګ چا جوړ کړی دی؟ د دې په شا باندې یو دی ترخه حقیقتونه پراته دي او هر څوک په دې باندې پوه دی چې دا زمنګ دا شکل چا مسخ کړ.
نورالبشر نوید زیاتوي چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي، ولی اوس چې کوم گزارو شو هغه ټول پښتون قام بدنامول دي، باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړی شي.
په اردو ډرامو کې، په اردو فلمونو کې پښتون چې په کومه طریقه باندې پیش شوی دی هغه د مزاح په شکل کې د هغه غلط اردو، د هغه غلط کریکټر، د هغه نه پالیشي او د هغه نه څوکیدار جوړول، خو اوس چې د ده په کریکټر باندې په داسې طریقه باندې گزارو شو مجموعی پښتون کریکټر ته نقصان رسوي.
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وایي چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه ښیي. باید قوم ځان سم کی، نو څوک به بیا زموږ بد اړخونه په فلمونو کې نه په ګوته کوي.
سوال دا دی چې موږ د ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې ته موږ پورې دا خبرې مه کوه، موږ دې نه ټیکیږو. دا خبره ښه ده، دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهېږي چې دا غلط کار دی؟ په دې باندې موږ عالمي طور باندې مطلب رسوایی زمونږ کیږي، موږ ته بد خلک ګوري، اجتماعي طور باندې غور وکړي په دې باندې.
د کوټې څخه تعلق لرونکي لیکوال، هدایتکار او اداکار جمال شاه وایي چې د دې هر سپشا یو خوا پیسه ده او بل اړخ ته کرکژنه رویه. باید پښتانه خپل رښتونی شکل په خپله ټولې نړۍ ته وښایي.
د فکر خبره ده، د غم خبره ده چې پښتانه خبرې ډېرې زیاتې کوي، خو عملا ډېر کمزور خلک دي. په کار دا دی چې پښتانه خپله دا کار شروع کړي، فلمونه هم جوړ کړي، لیکم وکړي. نو پښتانه باید چې لږ وزان ته وګوري، لږ سیلف کریټیسزم وکړي او د خبرو په ځای عملا لږ کارونه شروع کړي، او مطلب یو مثال پیش کړي خلکو ته، دنیا ته چې مستی یو څه نه یو.
جمال شاه زیاته ای چې هر پښتون فنکار یا لیکوال ته په دې خبره فکر پکار دی چې څنګه کولای شي چې خپل پیژنګلو، خپل کلتور ژوندی وساتي، خو د معاشي ګټې په خاطر دې کله هم د پښتون کلتور پر ضد کارونه ونه کی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپګو
په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکې د اوریدونکو د مشال ریډیو لنډ خبرونه له منور شاه اورو.
د پنجاب پولیس چارواکي وایي نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې چکری سیمه کې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسواله وژل شوې ده. د پولیسو په وینا په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې د چاپی پر مهال دان خطر رامنځته شو. په دې حق لا وسلوالو ډلو لا هم څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري انصار علي خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د شپاړو زرو نه زیات امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې میاشت کې دلته اکثره فرقیز تشدد رامنځته کیږي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی تور لګولی چې په هیواد کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره ښکاره مرستې کوي. نوموړي د امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورونو معاملو کې دی د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پټکونه جوړ کړي او په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي. په تیرو دوو هفتو کې د تشدد په پیښو کې وې اسرائیلیانو د حمله کوونکو مظاهره کوونکو او ماشومانو په ګډون 2 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایران نگهبان شورا په داسې حال کې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوې اټومي تړون منځوري ورکړي چې و ورځ وړاندې دغه هیواد پارلیمان د دې تړون په حق له ولسمشر حسن روحاني ملاتړ اعلان کړ. دا اټومي تړون د 13 جولای په 14 د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوې وو. او د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. نوموړي پرون په فنلند کې ویل دا محمد د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواک سیمې کوردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي.
خبرونو لنډیز مول منور شاه واورید. اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سین کې د داعش نتورک درک لګولې شوې ده او د لړکې د داعش سره تعلق لرونکي 350 ترهګرو فهرست تیار کړی شوې ده. ورسپانه لیکي چې سفوره پیخه کې ککل ترهګرو د گرفتاری ورستو زنو دا بیان ورکړی وو چې د دوی د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگ وی او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وا. خود قانون نافذ کونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار ندی چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برایرا ستالوق کې دی شي. ورسپان علی کې چې په سند صبح کې د داعش د نظریاتو نه متاثر شوی تعلیم یافته خلک موجود وي نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګری طرف ته مایل کولو کې مددگار ثابتيږي. مشرق ورسپان هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپان علی کې چې داعش د افغانستان سره سره په پاکستان کې هم مضبوطیږي او د طالبانو ځنی مهم غړو په دې تنظیم کې شاملې دو اعلان هم کړی دی نو په دې وجه دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهمو معلوماتو مشتمل د پاکستان د پخوانی خارجه وزیر خورشید محمود قصوري د کتاب د تعارفي دستوري په محل د هندو انتخاخوخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستوري په کوربه تشدد کړي. ورسپانه لیکي چې د یورپ ترمخه په هند کې څلويختو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړی دي او د دې لیکوالانو له لوري هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته موجودګۍ خبرونو ته په اول ورځو کې افغان حکومت او نړیوالو توجه نه ورکوله. خو داسې ښکاري چې یاده ډله اوس په دغه هیواد کې فعاله شوې ده. بلخوا د ناو په نوم یوې لبناني خبري ویبپاڼې مقاله خپره کړې چې لیکي په شام کې د روس پوځي مداخلې داعش وسلوالې ډلې ته د لا نور مضبوطېدلو موقع په لاس ورکړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه مقاله کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش سره د ملګری کېدلو ریپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو دې اړخته دومره پاملرنه نه کوله. او سیړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولي ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنې په دې هیواد کې به د عراق او شام په څیر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی وو، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینې سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هیواد کې یو وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبری ویب پاڼې ناو په خپله مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوي وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولې دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جماعتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاسې دا سلسله نوره زیاته کړي چې پکې د چچنیا او ځنې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوي کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دښمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دښمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بیپولی ډاکټرانو نړیوال موسسه اعلان وکړ چې د افغانستان په کندوز ښار کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څیړنو په ترڅ کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغه نړیوال موسسه وویل لسیمې سره یې اړیکې ټینګې شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم ترې تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیشن د دې پیښې د څیړنې لپاره جوړ شوی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پورې وروښتونې وکړ د مړیو شمیر څلور ویشتو ته رسیدلې دی. دغه مؤسسه د چهارشنبه په ورځ ویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي ترې تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس ریټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څیړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څیړنه پیل شي. جینسنس زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جینسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تازه پرمختګونو سپینه ماڼۍ په دې قانع کړې ده چې په دغه هیواد کې دومره شمېر امریکایي ځواکونه پرېږدي چې د وسلوالو د پرمختګونو مخه ونیسي. د دې لیکنې مهم ټکی مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې څنګه څنګه په سپینه ماڼۍ د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په مکمل توګه د ستنولو د پلان ختمولو او یا د دغه بهیر د روکولو په اړه فشار زیاتیږي. ځینې امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په دومره شمېره کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولی شي. ورځپاڼه زیاتوي چې که اوباما په کابل کې د امریکایي سفارت د ساتنې په لړ کې د مجوز ځواکونو نزیات سرتیری په دغه هیواد کې د ساتلو پریکړه وکړه، نو دا به په دې معنی وي چې ولسمشر په راتلونکي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د دورې ختمېدو نه مخکې د دغه هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو هغه ژمنې نه واوړېدو کومه چې امریکایي ولس سره کړې وه. د ورځپاڼې په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د جنگ د خاتمې اعلان کړی دی، خو په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا په دې نږدو کې پرمختګونو د امریکا د دفاع وزارت، کانګرس او د امنیتي ادارو چارواکي قانع کړي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د 2001 کال په پرتله دا مهال په افغانستان کې وسلوال ډیر په پراخه توګه خواره شوي دي، او د هغه مثال دا دی چې څو اونۍ مخکې یې د یو څو وسلوالو په ملاتړ د دغه هیواد قندوز ښار قبضه کړی و. دې سره سره د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال د دغه هیواد په غرۍ رسیمو کې بیا ځای پردی کیږي، او د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د دغه هیواد په روانه جګړه کې د یو نوي لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده، د افغان طالبانو نه بیل شوي وسلوال په خپلو لیکو کې برتی کوي. د ورځپاڼې په خبره دا هغه پرمختګونه دي چې سپینه ماڼۍ هڅولې ده چې دغه هیواد کې د ترهګریزو پرمختګونو د مخنیوي لپاره ځواکونه وساتي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نام نه کولو پلان لري. دوی دا څرګندوي پرون په خوست کې د خلکو په پراخه غونډه ته وکړي او له کومونه یو غوښتل چې د شته غوښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره خپل همکاري زیاته کړي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نام نه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښت له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والی حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسوال لخوا د سرحدي سیمو د نامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وحناوه بې نظمي رامنځته کړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه یې وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلیکي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان وویل چې
موږ او دوست اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څیر مقابله ونکو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم دا دښمن ازمیر شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موتې په برخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راوستلی دی.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه وو سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډه اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولس دا کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري.
د یادونه ورده خوست افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وې اداري واحدونه ولسوالۍ د پښتونخوا له قبایلي سیمو سره 1340 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلي سیمو سره د ډېرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسلوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولی شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دین کوس وخت شوی چې تان دی هله 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کو چې دا خبرونه زمنګ همکارا فرخنده اسد جوړوي.
په تاند اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په تاند اهلی پروگرام کې د چترال د لومړنۍ خزي کارکونکې او شاعري رودابا عیسا خان سره خبرې کوو.
خپل نور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره هغه لور کوي چې دا خزي چې دلته واده کیږي نو الته خلک دا تاسو نه کوي چې بری تاسو کم دین راغلي تاسو فیملی بیک گراوند صدا.
رودابا عیسا خان د چترال سره تعلق لري. هغه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د عامه اړیکو چارواکي یا پبلک ریلیشن آفیسر پاتې شوې ده. په پېښور او ملکن کې تعلیم حاصل کړي. د چترال لومړنۍ ښځه ده چې هلته یې کار شروع کړی. په سواد او چترال کې د ښځو د خیر ښېګړې او د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. رودابا وایي کله چې د ملال یوسفزی پېښه مخې ته راغله نو د هغې وروستو دې په سواد کې د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره کار پیل کړ. د خپل اهل زلو په اړه دا وایي
زما اسوسییشن عبدالولی خان یونیورسيټي مردان سره نو ال دا گریډ 17 کې ما پرمننت جاب نو کله چې ما کتل یو چې دا انسیډنٹ ال شو او سواد کې ډیر زیاد ان جی اوز کار شروع کړو نو ز خپل یو پرمننت جاب ما صرف او صرف د ایجوکیشن لپاره یا د خزو لپاره یا د سواد خلکو لپاره او پرې خدو او دلته راغلی سواد کې او دلته ما کار کړ ز پبلک ریلیشن آفیسر وم او ما ټولو نه مخکې ډاکټر احسان علي صاحب وایس چانسلر چې دغه سره چترال کې چې کوم کیمپس کولاو شو او باچا خان کیمپس په نوم باندې او ز ټولو نه مخکې مطلب اولنی د فرست لیډ یو مچ هلته ما امپلوی ایز امپلوی کار شروع کړو او خلک داسې وایي چې هغه باچا خان کیمپس چې دا هغه مونږ زه او یو بل پروفیسر مونږ دوه کسان هلته شروع کړو او اوس فل فلیج یونیورسټي دا هلته ما کار شروع کړو د ښځو سره او د یوت سره نوجوانانو سره نو هلته ما کتل چې خلک چې دا ډیر زیات انسپایر ده ایجوکیشن لپاره هغو کې ډیر زیات شوق ده نو هغه مغونه ډیر زیاد انسپایر وو. او ما څنګه چې بل کنټری سایډ ته ما کتل یو کنه هلته هغه ملاله چې دا خلک هغه ډیر زیاد کریټیسایز کوي نو ما هلته کله چې ټایم سپینډ کو وخت سره ما ته پته لګېدلی دا چې خلک چې دا هغه ایجوکیشن لپاره یا تعلیم لپاره ډیر زیاد شوق ده او هغه ته یو نه بلکې نور ملاله چې دا سواد خلکو لپاره ده چې الته راضی او الته کار وکړي کنه نو ملاله خو سره خدا سه انسیډنٹ شوی او هغه الته نو یو کې کې وو نو ما الته کار شروع کړو خزو سره او هر کور ته څنګه چې کمیونټي ارګنایزیشن یا خزو وړې وړې تنظیمونه وو کنه الته ما هو سره کار کړو هغه خلکو نه ما هغه اوپینین چې هغه ستو نو هغه ما کتلو چې هغه ډیر ځات انسپایر شوک بکشتا ایجوکیشن لپاره نو بس ما زړه کې دا رالو چې زه ملاله دلته خو نه نو زبا د خلکو سره کار شروع کوم او څنګه چې ما دوه درې کال دلته تیر کړو نو ډیر زیاد انسپایر شوم هغه خلکو نه او ملاله چې کوم هغه انسپیریشن ورکړې دا هو نو
دا چې په سواد کې د ښځو او ځوان کول سره په کوم برخو کې کار کړي په اړه رودابا عیسا خان وایي
منګور نه کارام پوری سمرا غدی زید کلی دے التما کار کرو خزو او یوت سرا اول کو مونگا اوتا لگ ٹریننگز ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے مونگا اول ٹریننگ ور کڑیو لگا کم خزی دا سی اوچ یاغا بالکل بے تعلیم ہو کنا بٹ فائنینشلی یا مالی حالات دا سے اوچ یاغا باہر آفیسز کے یا بلزے کے کارنشی کولیشی نوما ہو تس دا سے ٹریننگونا سنگا چیز سلائی کڑائی والا جامع گنڈلو یا دا چرگے یا دا واخ موخے چی دا کنا ہو سکم ٹریننگز چی دا ڈیفرنٹ اغما ہو لور کڑیو
دا چې په شترال کې د جنکو د تعلیم اشاره دا او دغل تا جنکې په تعلیم حاصلولو کې سم مشکلات لري په اړه رودابا عیسا خان وایي
ایجوکیشن حوالہ کې خز ایجوکیشن حوالہ کې چترال زوبوین چې 90% کاونټی ریشیو زیات دا خز تعلیم هر کور کې هر کلی کې تاسو دا یو ایم ایڈ بی ایڈ ماسٹر ڈگری والا خز تاسو ته ملاوش التا شتا التا تعلیم ډیر زیاده بنا بٹ اغولا مخ کی اپرچونیٹیز بالکل نشتا اویرنس نشتا صرف اغا زی کالجونو تا ڈگریان ڈگری ور سره یو بس کور کے او تاسو وګورئ چې ایجوکیشن ریشیو هم ډیر زیاده کے پی کے اسپیشلی ہائیسٹ ریشیو دا فیمیل ایجوکیشن کے او په دنیا کے ټولو نه زیاد خودکشی خزې چې کوي اغو ریشیو هم چترال کے زیاده ایجوکیشن سراسر وہ تب اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی مخ کی اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی وہ تا اخبل خبر کولو اخبل خبر مخ کے کولو اجازت بالکل نشتا حال تک نا پدے وجہ باندھا وہ سر رسپیکٹ مطلب وہ نہ سوکھ سنوادے مادے پروگرام وہ نہ سوکھ دات نہ یا مور پلار یا روڈ دا تپوس نہ کہی چی بھائی تدا دے دا فلنکی سرستا وادا دا تا خوشحال نہیں نو ایجوکیشن ہوم اشتہ او دا ریشیو ہم ڈیر زیادہ صرف پدے وجہ مان دے چال تا خزی چدا وہ خبر کولو اجازت نشتا مطلب
رودابا وای اکثر خلق د چترال جنکو سره ودونه کوي د غربت له وجې نه ځینې خلک خپل لوریان هم د واده په نامه خرڅوي او اکثره دغه جنکۍ بیا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخېږي د رودابا نه مو وپوښتل چې په چترال کې آیا اوس هم داسې پیښې کیږي او په اړه یې دا څه کوي
کیږي چې خلک چې د خپل غربت په وجه باندې خپل لور چې دا کنه دلته پختنو سرا یا پنجابیان سرا مطلب یو غربت په وجه باندې هغه لور کوي خپل لور نو ډیر زیات ما داسې کتلې وو چې دا ښځې چې دلته واده کیږي نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بری تاسو کم ځای نه راغلې ستاسو فیملی بیک ګراؤنډ څه ده کم زین تاسو دلته راغلی او کم ریسورسز باندې دلته راغلی نو هغه خپل لوریان دلته ورکي او لک دوه درې میاشت بعد یا کال بعد یو خبر هلته راځي چې بیس تا لور چې دا کنه دلته مړ شو او خودکشی نه کړې ده ډیر زیات داسې واقعات شوي نو هغې باندې ما کار اوس شروع کړی او هلته ما خپل علاقې پولیس ڈی پی او چې دا کنه هغو سره ما خبره کړې وه چې تاسو داسې یو اداره جوړ کړئ چې هلته هغه ځینه پښتنه یا پنجابیان دلته راځي وعدې لپاره نو کم از کم تاسو یو انویسټیګیشن داسې وکړئ چې دا کم ځینه راغلی د دې بیک ګراؤنډ څه ده خپل ایریا کې مطلب دې زمون پولیس آفیسر چې دا کنه هغه ایریا والا پولیس ته ټلیفون وکړي هغه لپاره معلومات وکړي چې دا څوک دې بیک ګراؤنډ څه ده سل لپاره دلته واده کوي نو دا معلومات وو کې بیا خپل لور چې دا کنه داسې خلکو لته تاسو ورته نو هغه باندې ما کار شروع کړو اوس هر انویسټیګیشن نه بعد پته لګېدلې ده چې دا خودکشي نه مړ وه بیا هم غربت په وجه باندې هغه خلک نه دشمنیان ساتي د خلکو سره نه هغه مطلب یو خپل عزت هم هغه کوي که نه چې بس خاموشي نو دا خلکو هغه ښځو سره څوک سپورټ نه کوي هلته
دا چې کله د چترال نجینکۍ نورو سیمو ته واده شي نو آیا دوی بیا څه مسئلې لري او په یو بدل ماحول او کلتور کې څنګه خپل ځان ځای کوي په اړه یې رودابا عیسا خان وایي
هغو تر بعض ټایم کې پته نه لګي کنه چې څوک راغلی ده یا ډېر زیات غټ کلی ده نو پته نه لګي چې کم ځای ته کم خلک راغلی ده نو اوس پولیس ډیپارټمنټ سره خلک په خپله هم کوپریټ کوي مور پلار په خپله هم کوپریټ کوي ایون فیمیل په خپله پولیس سره کوپریټ کوي کنه ورته وایي چې وایي زموږ لپاره یو رشتہ راغلی دا غوړه انویسټیګیشن وکړي ډیر زیات سر الته خدا سي دا خزه خو ډیر زیات الته پرابلم سپیس کوي کنه دې دې کې یو خو کلچر ډیر زیات ډیفرنٹ وو زموږ کلچر ډیر زیات ډیفرنٹ وو او زه پخپله ګورم کنه زموږ واده پښتنو کې شوی نو پخپله ګورم چې ما خو یو آزاد یو انډیپندنت لایف تیر کړی هغه نه باوجود زموږ فیملی ډیر زیات انډیپندنت ده زموږ هسبند ډیر زیات کوآپریټیو ده هغه نه باوجود زه ګورم چې فیل کیږي مطلب ډیر زیات فرق ده زموږ کلچر کې او دلته دې کلچر کې ډیر زیات فرق ده نو هغه خو زه خو بالکل زه تاسو ته وایم کنه داسې داسې زیونه پکیشتا چرته چې خلک ټی وی موبایل دا پنکې داون نه یې کتلې اوس نه پوهېږي
رودابا عیسا خان یو شاعر هم ده هغه د اردو شاعری کوي او دوه کتابونه هم چاپ شوی دي هغه وايي په لومړیو کې د دې په شاعرۍ په چترال کې ځینې وکی هم وشوي خو اوس یې خلک شاعری خوښوي
الفا چې څنګه ز تل یم نورمال ته ډیسایډ کو چې زه بخپل پوئټری پبلش کوم اردو پوئټری ما کړو او ما سوچ کړو چې دا به زه اوس پبلش کوم نو کله چې ما هغه هلته پبلش لپاره خلکو ته پته لګېدلې چې یو ښځې دا هغه پوئټری کوي او اوس پبلش کوي نو ډېر زیات کریټیسیزم ما فیس کړو نو خلک وایي چې دا خو پته نشته ولې پوئټری کوي دلته خو سړی چې دا هغه پوئټری کوي هغه سنګینګ کوي هغه ډانسینګ کوي نو دا یو ښځې کم ځینې رالو او دا اوس پوئټری کوي او بیا اردو پوئټری او رومان بھی پوئټری وا نو هلته ما ډېر زیات کریټیسیزم کتلې وکړه نو څنګه چې کله چې زما بک پبلش شوی او هغه نه بعد ما کتلی چې بالکل خاموشي شو هر سایت کې خلک کتلی چې دا خو بالکل پازیټیو پوئټری دا په چترال کې ما خپل رائټینګ حوالہ کې ما ډیفرنٹ چې دا کنه هغه ویب سایټس او دې باندې ز آرټیکلز او دا سې شیزونه لیکم چې هغه نه خلکو ته اویرنس ملو شي الته دا سې هم شوی او چې ما میٹریکولیشن دلته اسلام آباد بورڈ نه کړو ساينس سبجیکټ کې هغه نه بعد ما انټر کړو ایجوکیشن سبجیکټس کې پېښور یونیورسيټي نه هغه نه بعد ما ګریجویشن کړو پولیټیکل ساينس کې مالاکنډ یونیورسيټي نه هغه نه بعد ما اسلامک سټڈیز کې ماسترز کړو اردو کې ما پوئټری کړو او کتابونه مې پبلش کړو لالې کوثر نوم باندې دو کتابونه اوس ما یو ریسرچ سٹارٹ کړیو پولیټیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کې ایکچولی ما پولیټیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کې یو درې میاش یو کورس نیشنل ڈیموکریټک انسټیټیوټ سره نو هغه کمپلیټ کړیو نو هغه نه بعد ما ریسرچ شروع کړیو چترال کې کم پولیټیکل پارٹیز دی هغه بارا کې نو هغه به ان شاء الله زرو پبلش کوم
رودا با وای دا د ملالی یوسف زئی ټوله خبري او وینا وی راټولوي او بیا به چاپوي هغه وای پر دغه کار هم پیل کړی دی
اوس ما یو ریسرچ سٹارٹ کړیو پولیټیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کې ایکچولی ما پولیټیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کې یو درې میاش یو کورس نیشنل ڈیموکریټک انسټیټیوټ سره نو هغه کمپلیٹ کریو نو هغه نه بعد ما ریسرچ شروع کړو چترال کې کم پولیټیکل پارٹیز دی هغه بارا کې نو هغه به زه ان شاء الله زرو پبلش کوم او هغه نه بعد زه ملالا چې دا هغه بارا کې یو ریسرچ کوم هغه ریسرچ به وایس اف ملالا نوم باندې زه پبلش کوم ان شاء الله زما اراده ده او دی فرسٹ نه ملالا چې میډیا دراغلو هغه ټایم نه اوس پورې ملالا چې کم سپیچز کړو میڈیا کے اغه ټول سپیچز او اغه ټول انټرویوز چې دا زاکم او اغه پبلش کوم
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسه خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره.